سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو زفریدا سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو طالب چرواکو د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې یو ځل بیا له طالبانو سره لانړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې په دې مراسمو کې وویل چې طالبانو د دوحې په تړون کې پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. هغه زیاته کړه چې نړۍ باید د زورګوی پر ځای د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې له بشری حقونو څخه په سرغړولو طالبان تورن کړی دي. په افغانستان کې وخت طالبانو لره تکته باندې دوه کال تیر شول خود نړۍ هیڅ حکومت تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلې. د افغانستان په خاني ولسمشر حمید کرزی د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت په پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې د ښوونځیو پانتون دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي. حمید کرزی په دې پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور شوی دی د هم ویلي دي چې زده کړه به افغانان د نورو له احتیاج خلاص کړي او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي. طالبانو دوه کاله مخکې له کابل نیولو وروسته تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې او له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن پر خواله رسنیو خبر ورکړی دی چې دی او میرمن یې نن سویډن ته ځي. زیلنسکی ویلي دی چې دی باید د سفر په ترڅ کې د سویډن له صدر اعظم د سویډن د شاهي کورنۍ له غړو او نورو چارواکو سره وګوري. زیلنسکی څرګنده کړې ده چې هدف یې د اوکراین د پلو هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. سویډن، هالند، بلجیم، کاناډا، ډنمارک، لوزمبورګ، ناروې، پرتګال، رومانیا او برېټانیا هغه هیوادونه دي چې تیره میاشتې ژمنه کړې وه چې د اف 14 توکو لپاره به اوکرایني پیلوټان وروزی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف اندون ته تللی دی. دا سیمه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مرکزي قومندانۍ مرکز دی. کرملین په بیان کې نن ویل چې په روستوف کې په ولسمشر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو په مرکز کې د روسیې له لوی درستیز او نورو پوځي مشرانو سره وګوري. په دې بیان کې د دې لیدو کاتو د وخت په اړه معلومات نه دي خپره شوي او دا اطلاعات په خپلواک کتوګه نشي تاییدیدلی. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربه استرالیا ته دوه د سفر په مقابل کې ماته ورکړې ده او د نړیوال جام درې مقام یې ترلاسه کړی دی. طالبې د جولای په شلمه د نیوزیلند او استرالیا په کوربتوب د 22 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي او اوس یوازې پای لوبه پاتې ده چې سبا به د انګلستان او هسپانیې ترمنځ ترسره شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. نن د اساتی از مریات وشتما لبریټانی څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو څلورمه کلیزه ده. د دې ورځې په ویاړ نن په کابل کې طالبانو مراسم نیولي وو. دا چې په دې مراسمو کې دوی څه ویلي دي وړاندې په راپور کې درته لرو. دا به هم درته ولرو چې په ننګرهار کې بیا یو شمېر ځوانان د دغې ورځې د لمانځلو څخه د طالبانو لخوا منع کړای شوي دي. یو اتن ځوان سره مو په ننګرهار کې خبرې کړې دي چې د دې خبرې به هم وروسته درته په مرکه کې ولرو. دا به هم درته ولرو چې په کندهار کې ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د کندهار او کابل ترمنځ د لوی لارې له خرابوالي له امله دوی ستړي دي.
لکه کابل نن تر دې چې موټر موږ را فشار کړی کنه ډرایور خو بيخي نو موږ نه زیات خسته کیږو خو موږ خپل دومره خسته کیږو تا او دا لار د لو کار پر روان ده د سټیر زی په کار پر روان ده.
دا به هم سره ووري چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. نور مطالب هم درته لرو ملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشي. نن د اساتی از مریات وشتماله برچنی څخه د افغانستان د سیاسي استقلال د بیرته ترلاسه کولو یو سلو څلورمه کلیزه ده. لنن څخه یو سلوت څلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد سیاسي خپلواکي اعلان کړو او له هغه ورځې وروسته د ورځ په افغانستان کې د افغانان ترمنځ لمانځل کیږي. نن په کابل کې طالب چارواکو یو شمېر مراسم نیولی وو او د مراسم په ترڅ کې ویلي دي چې نړۍ د سرګوي په ځای د طالبانو سره تعامل وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ پر سلی د ګلانو د کې خودلو رسمي مراسم یو شمیر طالب چارواکو په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولوی عبدالکبیر په خپل وینا کې ویل ک دنیا غواړي چې له ترهګرۍ او مخدره موادو پاک افغانستان چې د سیمه هیوادونو ته تر خطر نه وي موجود ولري باید له دوی سره تعامل وکړي.
نو که دنیا د افغانستان نه به امن افغانستان غواړي او داسې افغانستان غواړي چې دنیا ته ځنې خطر نه وي، د مخدره موادو نه پاک وي، د قاچاق نه پاک وي، نو دا تمه د دنیا یوازې د اسلامي امارت نه وکړي، د بل چا نه نشي کولای. کله چې د دنیا مقاصد په افغانستان کې د اسلامي امارت نه پرته لاس تر اتلی نشي، نو ځکه زه دا خبره کوم چې دنیا په دې مجبوره ده چې بل اخره به د خپل تعامل لاس افغانستان اسلامي امارت ته راوګدوي.
دا لوړپوړې طالب چارواکي داسې محل لنړۍ د تعامل غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په کور دننه د بشري حقوقو په پراخه نقص تورند او د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغه بل طالبانو سره تعامل ونه شي چې د خلکو په ځنګړي ډول د خزو حقونه یې نوي مراد کړي. خو د زمري د 28مې د منځنۍ په مراسمو کې ګڼو طالب چارواکو ویل چې د یو خپلواک نظام په توګه لنړۍ سره په سالمو اړیکو باور لري او لنور هم د ورته اړیکو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویل نړۍ یو شمیر ستونزې طالبانو ته د بهانې په ډول نیسي، خو نو موري غوښتنه وکړه چې دوی د خبرو او تفاهم دروازې پرانیستي او باید ستونزې د خبرو للارې حل شي. سراج الدین حقانی یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت لنړۍ سره په دوحه کې په کړو شویو ژمنو ولاړ دی.
کومه وعده په دوحه کې اسلامي امارت تاسو ته درکړه، خپل وعده په ځای ساتلې ده. هغه وعده کې چې کومه تخطیانو د یادې موږ سره کوي یا سیمه ییز هیوادونه دلته مشکلات ایجابوي، د هغې دپاره موږ د حل لارې د حل دروازې ورته خلاصې کړې دي.
کڅوم خغلی حقانی د کوم سیمه ایز هیواد چې د افغانستان لپاره ستونزې جوړوي نوم وانه خېست، خو پورستیو کې د گاونډي پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ ناندري او پر یو بل د تورونو لګول زیات شوی. پاکستانی چارواکو وایي چې د طالبانو ترواک لاندې په افغانستان کې پاکستانی طالبان خوندې ځایونه لري او د غړډله په پاکستان کې بریدونه کوي. هغه داګان چې طالب چارواکو په وار وار رد کړي. د دوهې د حکم پر بنسټ طالبان باید د القاعده په ګډون له وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې په راپور کې چې د روان کال په جون میاشت کې خبر شو، راغلي طالبانو ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دوهې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. د امنیت شورا پر راپور کې راغلی و داسې نخې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنۍ ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر څنګ یې د داعش ډلې د خراسان څانګې بریدونه زیات او پیچلي شوي دي.
و مور دل چنن د ساتیا زمریات وشتمه له برټانیې څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو لا یو سلو څلور میکالیزي سره برابر و. کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت په وخني سره یو سلو څلور کال وړاندې په همدې ورځ د هغه وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغه وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال دا ورځ په پراخه ولسي کچه لمانځل کیده، خو اوس یو شمیر افغانان وایي طالبانو اجازه نه ده ورکړي چې د افغانستان له درې رنګ بیرغ سره یو ځای د ازادۍ د جشن خوشحالي وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي طالب وسلوالو ورته د ازادۍ د جشن د نمانځلو اجازه نه ده ورکړي. نګرهار چرته چې د افغانستان د ازادۍ ګټونکو پاچا امان الله خان مقبره ده او اوسیدونکو یې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د ورس په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځله. یو اوسیدونکو چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوخ پور شي وایي د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره او اټونو تر وتلی خو د طالبانو لوري تیت او پرک شول او د ازادۍ د جشن منځلو ته پرې نه خدل شول.
منګلار کې روانو چې د طالبانو رینجر ودرې د زمنګ یوسو ملګرو نه بیرغونه واخیستل او دی وی وهل خو بیرته موږ د غازی امان الله خان قبر تم لاندې لوغه ګولان غرس په خپل ځای باندې پاتې شول ارس ختم شو. کوم فکر چې موږ لرو یعنی موږ ته نن د ازادۍ د بیر د ګټلو یو سلو سلورمې کلیزې لمانځل هیڅ امن ته اجازه را نه کړل او دا ورځونه لمانځل شولم.
د پلازمینه کابل یوه وسیدونکو هم چنې غختل پر راپور کې نوم واخیستل شي. دا وکړه چې طالبانو له خلکو ملي ارزښتونه اخیستي او هیڅ چاته د ازادۍ د ورځې په څیر د ملي ارزښتونو د منځلو اجازه نه ورکوي. دی ویل طالبانو خلک ډار کړی او هیڅ څوک د ورځې د منځنۍ په نوم له کورونو نه دی راوتلی.
د جمهوریت پر وروستیو کې چې بچا ډول باندې د خپلواکۍ کالج کوم مشوره وزو باندې چې منزل کېدلی وسا ډول نه منزل کیږي. یو لامل دا دی چې خلک ولس له اوسنی حکومت ډاریږي ځکه دغه حکومت د غازی امان الله خان په تیر شخصیتونو د ملي بیرغ سره او د نور ملي ارزښتونو سره رخ لري. ولس نه پرېږدي چې دغه ډول لوبراځي ولمانځي دغه ډول ارزښتونه ولمانځي او یادې کې
د یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمو کې د ازادۍ ورځ په ولسی کچا نه دلمانځل شوی. خو دوی ویلي چې دا ورځ په زړونو کې ځانګړی ځای او مقام لري او لک تر لګه د ټولنیزو رسنیو لاري هڅه کړي چې یو بل ته د دې ورځې مبارکي ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د څرګندونو په اړه زموږ اړیکې جواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د زمري 28مه رسمي رخصتي اعلان کړي او د افغانستان د دفاع وزارت په انګړ کې په دې اړه رسمي مراسم هم نیولي وو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمیر پخوانی چارواکو د دې ورځې په ویاړ په خبرو کړو بیانونو کې د مبارکۍ ترڅنګ له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل بیان کې چې په ټویټر یې خبر شوی لیکلی، په دې تاریخي ورځ یو وار بیا د سرپرست اسلامي حکومت نه غواړم چې هر څه ژر په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې د خونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او ټولو ته د زده کړو زمينه برابر کړي تر څو د خلکو له احتیاج خلاص او په واقعي معنی د خپلواکۍ او په ځان بسیا هیواد څښتنان شو. نوموړي لیکلي چې د نورو له احتیاج خلاصون د علم له ترلاسه کولو پرته ناممکن دي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق په یو بیان کې ویلي د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په داسې وخت کې را رسیدلې چې افغانستان له ګڼو سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخ او په افغانانو کې بېوزلي زیاته شوې ده. خو هغه لیکلي چې له هر څه سره سره باید د خپلواکۍ ورځ نادیده ونه نیول شي ځکه په خبره یې د ازادي د ګڼو افغانانو په قربانۍ ترلاسه شوې ده. د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر خپل فیسبوک په یو لنډ پیغام کې خلکو ته د دې ورځې مبارکي ویلي. نن د اسد یا زمری 28مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو سلورمه کلیزه ده. یو سل سلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم نمانځل کیږي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دا ورځ په ولسی او حکومتي کچا په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځل کیدله او د پلازمینې او نورو ولایتونو سربیره به په دې ورځ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان په قبر باندې د ګلونو د ګېډیو د خودلو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دا ورځ نمانځل کیده.
و موریدل چې په ننګرهار کې ځینې ځوانانو ته اجازه نه ورکړل شوې چې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره یو ځای د ازادۍ د جشن خوشحالي وکړي. موږ په ننګرهار کې یو ځوان سره چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم واخیستل شي خبرې کړي دي او په پایل کې مو نه پوښتلي دي چې دوی ته ولې اجازه ورنکړل شوه چې دا جشن ولمانځي. هغې د مرکې په پیل کې د خپلو سترګو لیدلی حال راسره شریک کړی دی.
کله چې زمنګ ملګرو په خپل منځي ناستو کړل چې سبا یعنی نن په افغانستان کې د استقلال د بیرته ګټلو یو سلو سلورمه کلی زوا مونږ پرون دغه ناستو کړل مونږ اول خدا فکر مونږ سره پیدا شو چې د شپې باید مونږ مشهره ولرو لکه د تیر په سیر باندې پارکون تر او روزو د افغانستان د ملي بیرغ دغه درې رنگه رنگونه چې دا په مخ باندې و خو بیرغونه ځان نه تاوکو په دکانونو باندې ولګو په کورونو باندې ولګو خو دغه فکر زمنګ بیگان او وجل شو چې موږ سره ویلې مشایری وکې د مشایری مخنیوي نه کوي ولې درې رنگه بیرغ نه په دې اړه باندې شیر په دې مشایره کې ول کیږي نه په درې رنگه بیرغ د مشایره د مشایری په وخت کې د سټیج شاته د سټیج مخې ته لګول کیږي. اماغه و چې زموږ مشایرم کم رنگه شول او موږ یې سونه غوښتل چې دغه مشایره تر پای پورې ورسو. بیا ملګرو سهار ویلې چې راځي جمع کیږو بازار ته وزو خار ته وزو او بیا به هم دغه شانتلار شو د غازی امان الله خان قبر ته بلار شو د ګلونو ګډې به ورته په قبر باندې کیدو دغه روح ته درناوی وکړو. هماغه چې موږ لاړو کله چې موږ بازار ته ورسېدلو موږ ځان سره خپل آریو ملګری ځان سره ملي بیرغ اغسته وو کو وایو نو ډیر به ماته جالب هم وي. موږ ملي بیرغ اول ځان سره په جوبونو کې قات کړی وړو. موږ ویل چې خار ته داخل شو لار کې څوک ممانعتونه کې عمل ته بنزدې چې کوم ځای کې غازی امان الله خان دفن دی همدغه باغ ته نږدې به بیرغونه د جبون نه راوباسو ګلونو ګډې لاس کې اخیستې وي. کله چې موږ دغه باغ ته نږدې کېږو ملګري مرا سره دي باغ ته نږدې کېږو موږ بیرغونه راوباسو دی وخت کې رینجر راځي څومره تمه چې زمونږ د دولت نه باید کېدلی شو چې هغه زمونږ امنیت ونیسي. موږ دغه ورځ په ښه جمع جوش کې ولمانځو ځکه د ځوانانو لپاره په افغانستان کې کوی په وروستیو کې دغه یو خوشحالي راپاتې و چې موږ ورته یو کال مکمل انتظار کړو او حکم جوړې ده چې غازی امان الله خان دغه ورځ چې موږ لپاره ازادي اخیستې و باید خپ شاندار مراسم ولمانځو. موږ خو اول دا غوښتنه لرله د ټولو موږ په سوشل میډیا کې موږ دغه اعلان وکړو دغه کمپاین چلو چې اسلامي امارت ته ځوانان پری چې ملي بیرغ سره سم راوځي او دغه ورځ خو خېسته په مینا ولولو باندې ولمانځي. خو کله چې رینجر راځي بیا زمونږ یو څو ملګری دي چې دینه بیرغونه اخلي دی وخی گزارو باندې کوي بیرغ تری اخلي بیرغ تری خطا کوي په بیرغ د پاسه ودرېږي و چې تاسو به سپین بیرغ راوړی نو موږ ورته ویل چې موږ په سلی رښتم تاریخ باندې د سپین بیرغ ورځ لمانځلې ده موږ هغه ازادي ورځ لمانځلې ده. نن د یو سلو سلورمې کلیزې د بیرته د ګټلو د ازادي ورځ ده. نن د دې بیرغ ورځ ده چې دا باید موږ ولمانځو. نو وی موږ ته اجازه رانه کړل شو چې موږ
د ځینو سرچینو چې ازادي راډیو سره خبرې کړي دوی ویلي دي چې د دغه ځوانانو یو شمیر نیول شوی دی. تاسو چې دغه د امان الله خان قبر ته تللی وي او دغه حالت مو په خپل پستر ولیدل دي واقعا د اختیاري چالت ځوانان نیول شوی دی او طالبانو لزان سره وړي دي؟
بالکل نیول شوی دی. په کونړ کې هم نیول شوی دی. کونړ کې هم زمونږ ملګری وغیرہ ته وی چې تاسو کې دغه پلان لري چې د شاه غازی امان الله خان مقبره ته لاړ شي او دغه پلان بیرته ختم کړي ځکه ول د زمونږ ملګری چې بیرغونه راوغستل ونیول شو. اما غو د چینو له سوالې نه موږ معلومات واغستل تم خلک نیول یو په چپلار کې هم نیول یو کامه کې هم نیول یو. نو موږ بیا هم زړه نازله وو موږ ویل چې بس زو توکل په خوده 400 وشو خو هغه سی ونه شو. زمونږ ملګرو نه سوک وینول ول خو وی وهل بیا زمونږ ځینی ملګرو چې هغه به خپل بیرغونه تاو کړل په جوبونو کې واچول او همدغه شانتي سیرونه موټر کړل بیت د غازی امان الله خان د قبر نه مخ په خپل کورونو باندې روان شول. نه ډیر نه هیلی روان شول.
کلندر ته دا موي کله چې داسې د دغه مراسمو د منځلو مخه طالبانو ونی ولا ساسو د دغه مراسمو څه درته وایلی غوښتنه درنه سوه؟
غوښتنه زمونږ دا و چې تاسې نن د ازادۍ ورځ ده. نو زمونږ یو ملګری ورته وی چې تاسې په خپل ویل چې نن ورځ رخصت ده د ازادۍ ورځ ده ویل چې موږ رخصت درکړې خو موږ دا رخصت نه درکړې تاسې موږ دا اجازه نه درکړې چې زمونږ د سپین بیرغ په پښتون کې چې موږ ورته په کلونو کلونو مبارزه وکړو سپین بیرغ موږ تر دې حد راورسو تاسې اوس د ملي بیرغ خپل رانیولې ده او دا په بازارونو کې ګرځوي راګرځوي د دې لپاره اجازه نشته. نه الفاظ چې د دې په خلو باندې موږ تراغلي دي هغه شان سره به جوړ نشي
دا ننګرهار اوسیدونکی و چې نن هلته چتوی غوښتل د غازی امان الله خان قبر ته ورشي د افغانستان د درې رنګه بیرغ سره طالبانو یې مخ نیولې و. ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخ دی او دا د 3 میلیونو کسانو د ژوند ژغورلو او د مهمو روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو په مرستو کې منفي اغیز کوي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسي په اړه شکایت کوي، وای لدی عمل جدي ستونزې سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو مریم ازادي رادیو ته وویل
ننګرهار کې حالت ډیر خراب ده، د کلینیکو دوا نشته، ډاکټران نشته، او مرکزی کلینیک هم لاړ شي حالت هم هیڅ، ډاکټران ټول تللي دي خارج ملکو ته، نو قدر تدر کې په بازار باندې لاړ شي، بازار کې دوا واخلې، هغه ډیر جګ او بې کیفیته دواګانې دي، ساتي رم نه کلینیک خو هیڅ دوا هم نشته.
د پروان اوسیدونکو نادیه وای یو روغتیایي مرکز د څو ولسوالۍ لپاره وي، په خبره ناروغان ډیر وي او خدمتونه سم نه وړاندې کیږي.
در ولایت پروان خدمات صحی بسیار کم و
په پروان کې روغتیایي خدمات ډیر کم او ناتیزه دي، په ځانګړي توګه په ولسوالیو او کلیو کې نفوس ډیر او صحی خدمات ډیر کم وي. همدا دی چې د میندو او ماشومان مړینې کچه ډیره لوړه ده، ځکه د لارې لیري والی او د سړکونو نشتونو د نقلي وسایل او ورته ستونزې وي. یو صحی مرکز د څو ولسوالیو لپاره وي، نو ناروغان ډیر وي، همدا دی چې سم خدمات نه ترسره کیږي.
ولایت می باشد که به خاطر تراکم بیشتر مریضان خدمات صحی درست صورت نمیگیرد.
د لغمان ولایت اوسیدونکو شازیه وای د دې د امیندوارې وریرې چټکو روغت خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ماشوم عمر دا زیاتوي.
کلینیکو شفاخانه کې صحیح خدمات نشته، داسې امکانات نشته تر څو کې مریضان ته خدماتو کې دا قابله نرسنګ نور میمډي ډاکټرانه ولسم د ډیرو مشکلات سره لاس ګرو، سر پلاس کې نه ډاکټر سره پلاس کې نه مریض ته بسور. زما خپل د سترګو لیدل حال د چیز ما وریره و 15 میاشتو ماشوم و، هغه نقصان ک شفاخانه ته لاړ تر څو د دې تداوی شي، هغه دې ته صحیح مات ملوشي دي. متاسفانه چلته داسې یو امکانات نو داسې غنو چې تر څو د دې خدمت د دې تداوی کړي وي ډیر مشکلات دي، نو د برخه تبلیغي داسې خاص توجه تر اوسه نه ده شوی او د انتها زیات مشکلات سره لاس وګریوان.
دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او د جمعې په ورځ په یوه راپور کې ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. د دغه راپور پر بنسټ دا د 8 میلیونه کسانو د ژوند ژغورلو او مهمې روغتیایي خدماتو ته د لاس ورکولو لامل کیږي او 450,000 ناروغان د ژوند ژغورلو، د درملنې د خدماتونو، د وینې د انتقال او نورو برخو ته لږ یا هیڅ لاسرسي هم نه لري. په ټکلیزه توګه 1.6 میلیونه کسان چې د عصبي ستونزو سره مخ دي، د رواني روغتیایي مشورې او رواني ملاتړ ته لږ او یا هیڅ لاسرسي هم نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلي لسیزه بې ثباتي، سخته وچکالي او طبي پیښې لامل شوي چې افغانستان اوس مهال د اوږد بشري ناورین سره مخ دی. میلیونونه خلک له بېوزلۍ، روغتیا او خوړو ته له نه لاسرسي سره مخ دي. د بهیر دوی خوارځواکۍ او د ناروغیو خپرېدو له سخت ګواښ سره مخامخ کړي دي. په خبر پانه کې دا هم راغلی چې پرنجونو او خزو د زده کړو او کار بشپړ محرومیت لامل شوی چې دوی لا ډیر زیانمن شي او روغتیایي خدماتونو ته کم لاسرسي ولري. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر پانه کې راغلی چې په افغانستان کې د 5.5 میلیونه ماشومان او 3.1 میلیونه خزو په ګډون 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هم په همدې روانه اونۍ کې ویلي ښایي د روان اګست میاشتې تر پای په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالي ملاتړ و دروي، که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بیلابیل بنسټونه په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمیر په یو څه توپیر سره ښایي. خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د جمعې پورس په جرمني کې میشتو یو شمیر افغان قاضیانو او څارنوالانو له دغه هیواد او نورو اروپایي ټولنې وغوښتل چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې بندي پاتې قاضیان او څارنوالان ژر تر ژره راولېږدوي. تفصیل په دې راپور کې
په جرمنی کې میشت د پخوانی جمهوریت نظام لسو قاضیانو او جنرالانو د جمعې پورس په یو غونډه کې په افغانستان او گاونډیو هیوادونو کې د پخوانی جمهوریت نظام د قاضیانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په پریکړه لیک کې ویل شوی چې د افغانستان قاضیانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د 40 کلنې جګړې په ترڅ کې د نشئی توکو د قاچاق او تښتونې لسګونه زره ترهګر او نور مجرمین د افغانستان له قوانینو سره سم محاکمه کړي او هغوی زندان ته استولې چې اوس دا کسان له زندانه خوشې شوي دي. د دغه پریکړه لیک له مخې طالبان چې د افغانستان په محکمو کې دوسیې پر مخ وړل کېدی حکیمان شول او قاضیان یې د ټولو اصولو خلاف له دندو لرې کړي، ځورولي، ګواښ ګواخلی او شکنجه کړی دی. ذبیح الله ابراهیمی چې د دې غونډې یو پخوانی قاضي او تنظیمونکی دی، د جرمنی او اروپایي هیوادونو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره دې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې میشتو قاضیانو ته پناه ورکړي.
په هغه پریکړه لیک کې چې په دې غونډه کې وشو، له اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانو غوښتل شوي چې د هغو قاضیانو ژوند وژغوري چې د طالبانو او خلو قاتلانو او تښتونکو لخوا ګواښل کېږي.
د دې غونډې یو بل ګډونوال انور وردک ازادي راډیو ته ویل، په افغانستان کې قاضیان او څارنوالان له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د پخوانی افغان حکومت قاضیان په ډلیزه توګه له دندو لری شول، ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي او امنیتی وضعیت کې دي. نو موږ له دوست هیواد جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې ژر تر ژره د دوی په انتقال کې اقدام وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت نظام د عدلي او قضایي ارګانونو یو شمیر کارکونکي وایي چې په افغانستان کې په ناوړه امنیتي وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې وی خزینه سرنوالې چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو لامل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي رادیو ته ویل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل دند له لاسه ورکړه، اوس نشي کولای په اسانۍ له کوره ووزي او هغه د طالبانو له ویرې مجبوره ده چې په بېوزلۍ کې ژوند وکړي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
د یو باندې په څیر موږ ډیر الګ لکوره دی ارتیا په وخت کې وځو، لکه ډاکټر تاتک یا نور. یو ورځ زدل تیم، دوه ورځې په وځای کې او درې ورځې په بل ځای کې.
په پخوانی نظام کې دغه خزینه کارکونکو درې کاله د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د داخلي امنیت پر وړاندې د جرمونو د سیړنې په څانګه کې کار کاوه. د هغې دنده دا وه چې د طالبانو، داعش او نورو هغو ډلو د بندیانو دوسیې وڅېړي چې د تیر حکومت پر ضد جنګېدل. د عدلي او قضایي مرکز یو بل کارکونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تښتېدلی او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
متاسفانه بعد از تسلیم دی
له بد مرغه د طالبانو تروریستي ډلې ته د افغانستان له تسلیمې دو وروسته زه په افغانستان کې شپږ میاشتې پټ اوسېدم. هلته تنګ شوم، زه اړ شوم چې ایران ته ولاړ شم. دلته سخت کارونه کوم.
مصروف کار شاقه هستیم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د څارنوالانو ټولنه ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د پخوانی حکومت تر ډیر شو ډیر څارنوالان وژل شوي او تر څلوېښتو ډیر نیول شوي او شکنجه شوي دي. د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې د شمیرو له مخې تر دې دمه شپږ دېرش قضایي کارکوونکي په مرموز ډول وژل شوي چې د شپږویشتنو د وژل کېدو څرنګوالی د ډله ییزو رسنیو او خبري سایټونو له لارې خپور شوی دی. په ورته وخت کې د څارنوالۍ نږدې پنځه څلوېښت کارکوونکي چې ډیری د څارنوالۍ د داخلي او بهرني امنیت د جرمونو په برخه پورې مربوط و، مستقیم د طالبانو په محاکمه کولو کې رول درلود، بندیان شوي، شکنجه شوي او اوس هم تر توقیف لاندې دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې څو ځلې ویلي چې د خپل مشر د عمومي بخښنې حکم ته ژمن دي او د تیر نظام د کارکوونکو د وژلو، شکنجه کولو او زندانی کېدو راپورونه یې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت په یوه نوي اقدام کې د افغانستان لویه څارنوالي لغوه کړې او دغه بنسټ یې د څارنې او احکامو د تعقیب پر عمومي ریاست بدل کړی دی.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د لوی لارې د جوړولو د کار له سستوالي څخه خلکو شکایتونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل کندهار لار چې لوی ترانزیټي لار د افغانستان د حلقوي سړک یو برخه ګڼل کیږي، نه یوازې څو ولایتونه بلکې کابل له جنوبي او جنوب لویدیځ افزې سره نښلوي. د غراز د سپین بولدک، اسلام کلا، توري غونډي او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ په همدغه سړک تګ را تګ کوي. د یادې لوی لارې مسافر شکایت کوي چې د دې لارې ډېری برخې اړول شوي، خو د جوړولو چارې ټکنې دي چې له امله خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نوم می سمر ګل د میدان وردګ ولایت کوسیدون کې ما مخ کې بیا لا خو یو څه اوس خو بيخي د خسته کند د ام ټکو ټکر ټکر کې لکه کابل نم څه تر دې جاي موټر مونږ را بشا کړی کنه ډرایور خو بيخي نمنګ نزيات خسته کېږي خو مونږ خپل دومره خسته کېګو تا ودا لار د نو کار پر روان ده د سټیر زی په کار پر روان ده. سرک د خرابې او بیرته جوړېدل ډېر کم دي.
موټر چلوونکی وایي د دې لوی لارې زیاتره پلونه او پلچکونه په بشپړ توګه ویجاړ سوي دي چې له کابل څخه تر کندهار لس ساعته لار پنځلس ساعته وخت نیسي چې د دوی او مسافرو لپاره سخته ده.
زما نوم مرادی استاد یم. پنځلس کاله یا شپاړس کاله کېږي پر دا لین موټر چلوم. دوی میاشتې درې میاشتې کېږي پر دا سړک کار شروع شوی. کار پر شروع شوی دی درغه خرابېږي سمېږي نه. موټر ما نه ده لار به شپږ ساعته موږ بل وه ساعته مو ول وس په دیارلس ساعته چا غشتلی سړی یا تکړه ډرایورې رسي. نو موږ د حکومت وو د دغه مسؤلینو څخه دغه خواهش لرو ورورکه غریبان خلک یو ټکسوانان خلک یو.
نوم محمد خان دی. په خوا خو ان شاء الله به موږ په شپږ ساعته شپږ نیم ساعته رسي. اوس دوله ساعته لار ده. اوس پر لار ډېره خرابه شوې ده. مخکې لار چې به وه تقریبا پنځه کیلومتره به پر دامان واړول هغه به جوړه کړل. اوس داسې ده شل واړی نیم جوړېده نسته.
بلخوا د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چارې په شپږو بېلابېلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې ورکول سوي.
دوی مینی مې ته راورسیدو. په دې برخه کې درته نیمه نړۍ د خزو پروګرام لرو. خو تر هغه وړاندې خبرونه طالب چارواکو د افغانستان د خپلواکۍ د اصولو څلور میکلیزې د لمانځنو په مراسمو کې وزل بیا له نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده. د طالبان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې په دې مراسم کې وویل چې طالبان د دوحې په تړون کې پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې نړۍ باید د زورګویۍ پر ځای د طالبان له حکومت سره تعامل وکړي. خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو ویلي دي چې طالبان له بشري حقونو په سرغړونې تورن دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د خپل واکې د یو سلسله میکلیزې په مناسبت په پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د خوندي او پانتونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. حامد کرزي په دې پیغام کې چې د ټویټر لارې خپل شوی د هم ویلي دي چې زده کړه به افغانان د نورو له احتیاج خلاص او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي. طالبان له کله چې پر افغانستان بیا واکمن شوي دي د نجونو پر مخ د پانتونو خوندي او دروازې تړلې دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل رسنیو خبرو کړی دی چې دا میرمنې سویډن ته ځي. زلنسکی ویلي چې د سفر په ترڅ کې به د سویډن له صدر اعظم شاهي کورنۍ او د سویډن له نورو چارواکو سره وګوري. زلنسکی څرګنده کړی دی چې هدف یې د اوکران د هوایي او پولیس ځواکونو پیاوړي کول دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف اندون ته تللی دی. دا سیمه د اوکران په جګړه کې د روسیې د مرکزی قومندانۍ مرکز دی. کرملین په بیان کې وویل چې په روستوف کې ولسمشر پوتین د ځنګړو پوځي عملیاتو په مرکز کې د روسیې له لوی درستیز او نورو پوځي مشرانو سره وګوري. په دې بیان کې د دې دوکاتو د وخت په اړه معلومات نه دي خبر شوي او د اطلاعات په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربه استرالیا ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړې ده او د نړیوال جام دریم مقام یې ګټلی دی. د دې لوبو پایلو به سبا د انګلستان او اسپانیا ترمنځ ترسره کیږي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
غواړی چې خزو شکنجه کی تاسو یو زمينه کاری مون ته مساعد کی چې مون خپل اقتصاد لک تر لک چې هغه سینه کیږو لک مون ته خو برابرش اوس مون په کور کې څه وکړو.
د وی سنگر کاون کې خځې خبرې مو اوریدي. دا وایي چې د طالبان حکومت د دوی سنگر تون تړلې دي. دا چې ټول عاید لام دي زای سخو او سایرانه ده چې د کورنۍ لګښتونه څه رقم برابر کړي. بل خو به یو شمېر خځې وایي چې سنگر د دوی سلیقه ده. په سنگر تون کې هغه فیشن ورته کوي چې دوی په کور کې نشکوي.
خپل وخته قچ کول سی خپل نو سرانګاوه دی رنګاول لپاره تلو دی وخته قچ کول لپاره تلو دی ماکس لپاره دی مخ لپاره دی ماسک لپاره
قدر من اردن کو د اکثره میرمنو په خبره سنگارتون یا آرایشگاه غذای وو چې هلته به ښځو ته فیشن کوه. عام خلک او آرایشګری وایي چې لږ په کلن هلک څخه د پورته عمر نارینه وو حق نه درلوده چې سنگارتون ته ننوځي. سنگار خونې پوښلې او دروازو ته یې پردې وې، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سنگارتونونه بند کړل. د اټیوالو د اتحادیې په وینا په دې سنگارتونونو کې له شپېتو زرو څخه ډېرو میرمنو کار کوه او له دې لارې څخه یې د کورنۍ نفقه برابروله. د آرایشګرو په ډله کې داسې میرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي که سنگارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي، نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړ شي. په پیل کې د کابل اوسېدونکي رڼا فضلي خبرې اورو. نوموړي وایي چې سنگارتون د دوی لپاره یو ضرورت و او په بندولو یې خوابدې ده.
د دې بندولو بله ستونزه له نورو او عامو لپاره دا دی نشي کولی او عام چې دی اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخص و هلته لاړ شي، ځکه چې هغه که لاړ هم شي هلته غیر مورلاک پرې لګول شوی دی نو اجازه ورته نشته دی. مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي، پوښتنې وکړي، پلټنې وکړي، تر څو یو عادي آرایشګری یو عادي فیشن کوونکی جلۍ پیدا کړي، تر څو دوی د واده لپاره مراسمو لپاره د کوژدې لپاره د دوی هر څه مراسمو لپاره دوی خپل مخونه فیشن خپل وختان ته ډیزاین ورکړي، نو خپل د مخ سلیقه برابر کړي، هر څه ترتیبول دا خو د انسان خپل سلیقه ده. نو د سلیقې په اړه قرآن او شریعت کې هر څه شته. که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی ګڼي چې باید دا نو اوسېږي ځکه دا د اسلام سره په ټکر کې ده، نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نه شي کېدلی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي. دا اوس یو تاوان نه دی، یو کس تاوان نه دی، بلکې د عوامو تاوان هم دا دی چې دوی سلیقې لپاره داسې مشخص ځای نه لري چې دوی خپله سلیقه برابره کړي، ودونو ته محفلونو ته لاړ شي، سرګردانه ګرځي، دا چې قیمته دی ارزانه دی، هغه مجبوره دي چې داسې یو ځای ته لاړ شي چې هغوی سلیقه ورته ترتیب کړي. د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي آرایشګاه کې دوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده، ځکه چې هر آرایشګر نه پوښتنه کوي حتما یو غمګین تاریخ لري.
رڼا وایي چې دا ډېرې داسې آرایشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت یې خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولې.
زه تللی یم، هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته، که پلار مې شته ناروغه دی، کمزوره دی، داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي. خپله د بستري کټو د بستري دی، خو اوس ورونو ته ترجیح ورکړي، ورونه دي څومره دي، ورونه دي څنګه کار نه کوي. خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي، خو پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اووم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نه شي لاسته راوړلی. نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کې ایا شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي. داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه، هغه هم بیکاره نه دي ناست. نو دې لپاره دوی چې د هغه ورونه هم کار باندې دي هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي، او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده، مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو که وایي د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه. ولې ښه وه؟ د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم، هېڅ نه اوسي. حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابر چې خو زه خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیبند کړي، نو ډېر ستونزمنه دی دوی نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی چې د خوري واده دی وایي د سینګار لپاره د آرایشګري کور ته ورځي، خو هسې سینګار چې د سینګار په سالون کې ورته کوه په کور کې چیرې کولی شي.
خپل خپل ویخته قچ کوي سو خپل ویخته خپل نس رنگاوي دی رنگاول لپاره تلو دی ویخته قچ کول لپاره تلو دی ماکس لپاره دی مخ لپاره دی ماسک لپاره ویخته می رنگام د خورای وادم پیداده سه پریشان یم گرد گرزی کو څنګه وکو اوس مې ته زنګ هله بیچارهګی نه مې نمبر اخیسته خپل منګ مشتریان یم بیا ویلې وای رازی خکور تر دی خپل اورش دنه لرونو وزانش خنجر کو په لوی مرش کو بس خلک مندش خنه کم خپل خپل دی ور وادي دی خور وادي دی خورای وادي دا اوس مجبورې سیارش ګات سیداده نست باندې او غوې خپل راجګان بیچارهګان سل مشکلات درلود ځان دغه میړه نست ده د بشته فامیل په اړه مجبور سي بیچاره اوس کور کې وازه کړي اواز راجګا کی سارش د تکو اوس په کور کې نست کا لاله مرداد جوړي پیسې دي مخلي
اندر تو چې له څو کلو را پدی خو راجګا ته ورتل خپل فیشن دی ال تکو
والا دیال اس کومه دواده کی دیال از دا یا پینځه کاله مخ مجرتی کنتلم
کوم فیشنونه یال تارش گا کی درته کول
هم آرایش کوم هم ویخته رنگام هم ویخته چی کوم هم د ماساج لپاره زور مجبور ایم
که د چرته دغه د میرمنو آرایش گا ډیره خوخیږي کله چې ورس یا غفظام خپې لګیږي خپل د آرایش گا ته تک څومره خوخیده
ها څنګه مخ خوخیده راس با فروټ سورا با لوخه اشته وام کچ کړه یا با مالان رنگ کړه اند اوس خدای د سیو ما مال خدای دا وس
اوس دی مشکل څنګه حل کړې ادرس جوړ نه اخیستې کور ته ورځي
ادرس اخیستې کور ته ورځم خو بیا هم د موږ مشکل چیرې حل ده اوس په کور کې څه آرایش ګاه کې موږ آرایش کوو کنه کور کې چیرې کوین خپل وسایل
دي یعنې د کور آرایش به دې خوښ نه شي
نو هم په پیسې سي هم به آرایش چندان آرایش نه شاګردان نه لري خپل په کور کې خو شاګردان نه شي راسته هغه یو وخت ځکه موږ تنه راتېږي بلې سالون نفره کوي
دا وایي چې د دې کله آرایش ګاه ته تللې هلته کوم نارینه خو نه وکنه څومره ښه وښځو ته او ولې دوی دا کار وکړ
په خدای را آرایشگاه ته چې دوه خواغه آرایشگری خو نو مسلمانان د هغوی م خواب عزت لري نو ما سړی به چه کار بیخي پاس منزل کې بلاک کې کور و لاندې آرایشگاه وه داسې په سلهاوې هم داسې هېڅ مشکل نه وه هېڅ مشکل نه وه دا د طالبان د ښه سره دښمني ده نه چې په هره نوه په هر رقم یې چې زړه غواړي ځورهیې موږ بیخي د امن د احساس کوو په آرایشگاه کې هېڅ قصه نه وه هېڅ خبره نه وه ما له یوې آرایشگاه نه کوم داسې کار ونه لیدم مثلا څه مګا په انتقاد ونی شي یا نم نه نه ولیدم نم کما کامرا ولید شي
څه غواړي یعنی بیرته راشګاوی خلاص سي
خو کاش خلاص راشګا د خلاص سي او د چلګانو مکتبونه خلاص سي پانتونونه د خلاص سي راشګا کی څه به من ورتلو خو ډیر ښه کار را پکاو څه وب کور کې سره کم 13 ته شوش مون نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه صحیح وسایلونه غشان چې په ورځګاه کې ورته کور کې به وي نه به وي خو ماسا دا څو نفرو نورو څه مخکې اوس کور ته ورغلي وو خو تیرازي نه وو په فیسبوک پاڼه کې ښي اوس داسې موږ سه هغه وخت کې ورځګاه ته تلو موږ ښه وو اوس په کور کې جوړ کړي وو بېخي ګاډ وه
په کابل کې د یو سنگارتون سنگار کوونکې چې نغوړی نوم په خبرونه کې خبر شي وایي چې په ډېری خوارې سره یې سنگار کول زده کړل نو یې په کار پیل کړی و هیلې دا و چې لدې لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي خو طالبانو یې د هیلې غوړېدل ته پرې نه خوډلې لدې سنگار کوونکې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدل ته رابولو
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورځګه کار کوي او هغه خپل کورنۍ ته نفقه وړي همدا ټول ته مشکل ده
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره وی لزانه یادونه وکړه
اقتصادي مشکل یعنی ډېر دي په ورځګه کې چې څوک کار کوي اولا چې کرایه راځي بل برق راځي مالیه راځي او نور کسان چې هلته کار کوي هغه ته باید معاش ورکړي اقتصادي مشکل دیره و پارشگاه که خب بیا هم یعنی خز و تخو یو سناسه یو اقتصادی اقتصادی لگ در لگ خکی دل او چی پدی شرایطو که سخت شرایط دی میرمنو نه تنها پارشگاه که نشی کار کولی پا بیرون که هم نشی کار کولی دیره اقتصادی مشکل یعنی تقریبا 90% آرشگران او اقتصادی مشکل لری اگوی نو سو که دسی خزم دی چی پکور که نارینه نلری اگوی مس مسئولیت داده چې د خپل نفقه پیدا کړي د خپل کور نفقه اوس هغه بیکاره دي هغه څه کوي دولت وایي چې مونږ آرشګاه نه پریدو نو تاسو یو زمينه کاری مونږ ته مساعد کی چې مونږ خپل اقتصاد تر لږ چې هغه سینه کیږي نو لږ مونږ ته خو برابر اوس مونږ په کور کې څه وکړو
بله خپل دې په څومره سختۍ باندې د آرایشګری زده کړې و؟
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه، د سینه او چې سر زما زده کېدل، نو ار فیشن چې ما کوله وختان می جوړوله هغه باندې ما ډیر تمرین کوله. ار سیره بیل بیل سیری دي، ته باید ار سیری ته باید یو دسې میک اپ وکړي، یو دسې ښکلا ورته جوړ کړي چې هغه تغیر وکړي. نو دسې ده چې په سختۍ زده کېږي، یو څوک چې بدلوي نو ډیر اسانه کار نه ده. دا د نقاشي خبره ده یا رسامي ده، نو ډیره په سختۍ مې زده کړې او ما ډیره زحمت ایستی چې آرایشګری زده کوم. اوس چې ما دومره زحمت هم ایستی ده او دا زمونږ آرایشګاه بنده شو، اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کیږي، نو ډیره سخته مونږ ته تمامیږي.
څومره دې خوښېدل چې په آرایشګاه کې کار وکړي؟
زما د وړکیتوب نه ډیر خوښېدل چې زه آرایشګاه کې کار وکړم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ ما درسم ویله، کار مم کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان ما نسوک واخیسته، ډېره سخته ده راته، ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډېره سخته ده زما د نظره، ټولو نه زما ته ټولو آرایشګرانو ته، ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان یې جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د آرایشګرانو مالیه هم ډېر شوی و چې زیاتره آرایشګران شکایت کوي چې زمونږ د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تا نه واخلي.
بله، په آرایشګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت دې تیر سي بیا خرابیږي. تاسو د خپل آرایشګاه او هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په آرایشګاه کې وو هغوی مونږ اوس په کور کې، زمونږ په کور کې دي. ما زیاتر خپل شاګردانو ته مې ورکړې، ځکه چې هغه خو ډېره و، مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې یو چا ته خراب میکاپ وکړي د هغه جلد خراب شي یا مخی خراب شي، هغه مشتری شکایت کوي. تا نه اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو، بخصوص میکاپ چې ده، یعنی تاریخ لري، دغه تاریخ چې تیر شي نو حتماً خرابیږي. او دا مونږ ته ډیر سخته ضربه و چې مونږ ډیر مصرف کړی و، یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ یو نوی داسې شیان و چې په آرایشګاه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل. اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې، او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردان ته ورکړم.
بله، نور وسایل کنه، مثلا چوکۍ پکاري او نور برقی وسایل د وېښتانو جوړولو لپاره، په غو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې آرایشګاه تم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړې، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو سو میاشتې نه کېږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم. یعنی زه په آرایشګاه کې یوازې نه وم، زما بله شریکه مو هغه ډیر کال کېږي چې آرایشګاه لري، هغه چې کیسې کول او ژړل ویل چې ما ډیر ډیر مشکلات پری کړم چې زه اوس دومره می دوکان جوړ کړ، شاګردان می تربیه کړ. هغه زیاتره مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته، او کومې چې پات شو کور ته مو راوستله. زمو په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډیر سخت ده کوم شیان چې لري هغه نور ته ورکې، یا هم کور کې وي هغه کې چې کور کې هم ته چې هغه ته ګوري خپل خاطرات دي په یادېږي، خپل کار دي په یادېږي چې ما څومره زحمت ایستی او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هره ورځ به په کوم شمېر ښځې درتللې، ښځې وایي نجونې چې هلته یې فیشان کاوه؟
یعنی تقریبا ډېرې ښځې و نجونې راتله، تقریبا زموږ مشتریان ډېره و، ځکه چې یو آرایشګاه که ښه میکاپ وکړي، مواد چې استفاده کړي هغه ښه مواد وي، ډېره ښه وي. اوس چې زیاتره ښځې شکایت کوله، ډېره څوک زموږ مشتریان و چې د هغوی واده و په هماغه ورځ، هغوی ته هم ډېره سخته و زما په نظر، ځکه چې زموږ یوه ناوې و، هغې ډېره ژلله چې اوس زه څه وکړم، زه خپل زما میکاپ نه دی، زه د په دغه خاصه شپه چې ټول راځي ما ته ګوري، زه څنګه ځان وکړم؟ ټوله ته سخته ده.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې آرایشګاه بندې کړې؟ هلته ټول ښځې ناستې وې، فیشان یې کاوه، نورې ښځې ورتللې، هغو دوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي؟ تاسو نو مراد کړي آرایشګاه ته نارینه درتلل، څه موضوع وه؟
سر خاصه موضوع نه و چې بعضې قیدادونه یې وضع کړي وو چې مونږ هغه یعنی داسې قانون د هغوی نه و چې یعنی که جمهوریت کې مو په آرشګاه کې نارینه نه راتله، آرشګاه یوازې د ښځو لپاره و، پوهېږي په آرشګاه کې هلک نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده. بس دا یو بهانه ده زما په نظر، دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي. نو مکتبونه ولې بندي، پوهنتونونه ولې بندي، نورو وظیفو ولې بندي؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبره سوې چې آرشګاه دې بندېږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر یې در باندې وکړ؟
ما ته خو ډېره سخته وه، اوله ځکه چې زموږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتونه ویله، اوس چې آرشګاه بند شو نو زما یو که پوهنتون بند شو ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په آرشګاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې آرشګاه بند شو ډېره سخته ده، یعنی باور وکړي چې ته خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیری درنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده، اوس چې زموږ وخت تیریږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي. هره ورځ چې تیریږي یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي، دا ډېره سخته ده زما په نظر، او ما ته خو ډېره سخته وه. خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې وه، ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته وه ما ته. اوس هغوی انجونې او ښځه چې په آرشګاه کې کار کوي یعنی نوی و، ډېره سخته وه، او ټولی ډېره ډېره ژړه چې ولې مونږ څه کړي وو په آرشګاه کې، هیڅ کوم بده خبرم نه وه د ښځو لپاره. وو که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل، نارینه نه راتله، نو ولې بندې کړه؟ دا ډېره ښځو او نجونو ته، او بخصوص آرشګران چې اوس بیکار په کور کې دي، هغوی ته ډېره سخته ده.
بله، تاسو له ایلو ارمانونو نه یادونه وکړه، تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرشګاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما آرشګاه و، بلکې زموږ د ټولو و، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په آرشګاه کې یوازې آرشګري نه کوله، ما په آرشګاه کې انجونو ته درس ورکوله، او خیاطي، خامکدوزي او مبافي مې زده کول انجونو ته، چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي. او ما نورو ته هم دا خبره کول چې اوس په دې شرایط کې مونږ باید امیدواره اوسو، مونږ باید کار وکړو، زحمت وباسو. داسې ورځې م پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځه چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو آرشګاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې مونږ آرشګاران ته خو، بلکې زموږ اقتصاد ته خو. اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضع کوي هره ورځ، دا به ډېر سخته وي، نه زموږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو، دوی غواړي چې ښځه هست کې د افغانستان، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي، نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله، د وروستي سوال په ځواب کې دا راته وایي چې څه پلان لري آینده ته؟ اوس خو دغه رقم آرایشګاوې وتړل سولې، پوهنتون ته تلی، وصال ته هم نسی تلی، څه پلان لري، څه به کوي؟
کوم خاص تصمیم نه لرم، که زه تصمیم ولرم کوم هیله او ارمانونه چې زما دي یعنی زما نه اخیستل شوي ده. او که زه هر څه ووایم دا به ماته ډېره سخته وي، که زه بیا خپل یوه هیله کوم، بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم، بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم، بیا وایم چې زه کولی شم، دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم. نو زما له نظر، زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم، زه نورو ښځو ته وایم چې هیڅکله ناامید مه کېږي، خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کړي. نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي، بس اوس سنه شرایط کې په اوس مهال چې موږ ته هر څه بند شوی دی، زموږ پنتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، آرشگاه بند دي، کار بند دي، تحصیل بند دي، په اوسنی شرایط کې داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی. بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي او ښځو او انجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي، د تحصیل حق ولري، آرشګري وکړي او نورو برخو ته.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسې.
تاسو هم مننه.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، دینجونو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې کړې. خځل کار څخه مانه شوې، د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تاک بندیز ولګېده. په بل امر کې په هانتونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې د کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې ووس د دوی په خبره روانستون زیورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېری هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نه ولي، چې د دې خځو په خبره اکثر او ته د کورنۍ نفقه ورلغړیده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمنړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00022 1 3 4 1. تر بیا ښه وخت ولری. الله مو مال او ملګری.
خلکو لیزی وطن لده خوره وطن خلکو لیزی وطن خلکو لیزی وطن خلکو لیزی خلق ولیزی وطن خلق ولیزی